Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تله یا میزان 9 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 1 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د امریکا له دفاع وزیر سره د افغان ولسمشر د پرونۍ لیدنې او خبرو په اړه جزئیات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په کشمیر کې د هندي او پاکستانی پوځیانو په نښتو کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو د سر ټکی، افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د سولې د بهیر د راتلونکو پړاوونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور د تاجیخي ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی، او د لبنان صدر اعظم د دې هیواد د اقتصادي بحران د اوارۍ لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د اصلاحاتو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیر ماښام په ارګ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی اسپر له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو پر اغیزمنتوب ټینګار وکړ، او افغان ولسمشر هم په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد پر وړاندې د سیستماتیکې مبارزې د کامیابۍ یادونه وکړه. اسپر له ښاغلي غنی سره تر لیدنه وروسته پر خپل ټویټر ولیکل، له افغان ولسمشر سره په دې کې هم نظره و چې افغانستان باید هیڅکله بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نشي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کوي. د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو په جمعبندۍ کې دقت د سرعت په پرتله مهم دی. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د شنبه په ورځ اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو او نور شفافیت لپاره دا کار وځنډاوه. د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د لومړنیو نتایجو په اعلان کې د ځنډ یو علت د نږدې 3000 هغو الو تخنیکي ستونزې یادې کړې چې نتایج کمیسیون ته انتقالیږي.
نو دغه دیوایسونو شیشې ماتې وې، ځینې هم نه روښانه کېدل. د معلومات به هم سر وخت ته ولېږدول شي، له هغې وروسته به پاکې ناپاکې رایې جدا، او انشاءالله د څو ورځو په موده کې به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایلې له ملت سره شریکې کړو.
له بلې خوا، په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو ملاتړ کوي. ښاغلي باس هم د بیړې پر ځای د دقیقې نتیجې د اعلان پر اهمیت ټینګار کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. جمهور ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې له جاپاني چارواکو او د دې هیواد د نړیوالو همکاریو د ادارې جایکا له مشر سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودو رسمي مراسم سبا ترسره شي. ناروهیتو د روان کال په غوي میاشت کې د جاپان د 1/16 امپراتور په توګه غوره شو. لازادای رادیو خبرونه اوري. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د اقتصادي بحران داوري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. حریری د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی. هغه ته 2 ساعته وخت ورکړل شوی چې اصلاحات راولي، کنه یو ځل بیا به د استعفا غوښتنه مطرح شي. په لبنان کې خلکو د ناوړه اقتصادي حالت پر ضد مظاهرې وکړي او وایي چې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران یو مهم علت فساد دی چې باید له منځه یوړل شي. حریری ژمنه کړې چې د چارواکو نیمایي معاشونه به کموي او له بانکونو به 3 میلیارد و 300 میلیون ډالر اخلي څو د بودیجې کسر پرې برابر کړي. د حریری حکومت د نړیوالو تمویلوونکو د 11 میلیارد ډالر مرستې د ترلاسه کولو په خاطر ژمنه کړې چې د مخابراتو او برېښنا سکتورونه به خصوصي شرکتونو ته سپاري. په هانګ کانګ کې مظاهرچیانو تر 2 اونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې وکړې. په دې ترڅ کې مظاهرچیان له پولیسو سره لاس ګریوان شول. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه او د هغوی له چاودېدونکو موادو ډک بوتلونه په سړکونو ګزار کړل. په خوډب کې د اوښتې مرګ ژوبلې راپور تر اوسه نه دی خپور شوی. په هانګ کانګ کې لکونه خلکو وروسته له هغه مظاهرې پیل کړې چې حکومت غوښتل بندیان چین ته وسپاري. دوی د هانګ کانګ د حکومت پر وړاندې چې نیمه کورواکي لري ودرېدل او مظاهرې دومره پراخې شوې چې د هانګ کانګ په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. او درې امریکایي سرتیري پرون د متحدو ایالاتو په جورجیا ایالت کې ووژل شول. د امریکا پوځ ویلي چې دا سرتیري په یو زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یوه پیښه کې وژل شوي. پر دوی سربیره 3 نور سرتیري هم ټپیان دي چې چارواکي وایي سمدستي روغتون ته انتقال شوي. د وژل شویو او ټپي عسکرو هویت نه دی ښودل شوی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. د امریکا دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر سره په ارګ کې وکتل. د دې کتنې له جزئیاتو مو خبرو.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر مؤثریت باندې ټینګار وکړ.
په کندهار کې د هسکې مینې په یو جومات کې د خونړۍ چاودنې په اعتراض کې لاریون وشو.
نور ولس د پدې راغلي دي. نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندي. نور به ولس ورځي نړیوال ټولنې ته به وایي چې تاسو ستوند ته په هیڅ معنا نه دي.
په نورو موضوعاتو کې، په غزنی کې معلولین او د شهیدانو د کورنیو غړي له حکومت څخه د مرستې تمه لري. په نړیوالو مسایلو کې مو په کشمیر کې د هندي او پاکستانی پوځونو د نښتو له وروستي حاله خبرو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز پر مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی اس پر پرون په کابل کې وو او ماښام یې له ولسمشر غني سره په ارګ کې وکتل. اس پر وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي. د دې کتنې جزئیات د سفیولا ستانکزی په راپور کې واورئ.
افغانستان ته په لومړني سفر کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له تروریزم سره پر مبارزې، له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په مؤثریت او د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی. ښاغلی اسپر پرون ماښام په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلی. هغه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې لیدنه کې دواړه په دې خبرې موافق وو چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو امن پټنځای نه شي څو هغوی بیا پر امریکا بریدونه وکړي. اسپر دا هم لیکلی چې امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ او د ملګرتیا غښتلي کولو ته ژمن ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال هم بیګه ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع د وزیر د لیدنې جزئیات بیان کړل.
دوړو دوړې د افغانستان او سیمې او نړۍ پر امنیتي مسایلو تروریزم سره پر مبارزه د افغانستان او امنیتي دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز او په بیلابیلو برخو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو باندې باسه خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر خان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر موثریت باندې ټینګار وکړ.
مارکس پر داسې وخت کابل ته ولاړ شي له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې لغو شوې او په افغانستان کې جګړو زور واخیست. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې وروستیو درې میاشتو جګړو او بریدونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله څه باندې 40% زیاته شوې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدنې مخکې پرون هغو خبریالانو ته چې له ده سره مل وویلي امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر 8600 ته راښکته کړي. د هغه په خبره هیواد یې پرته له دې چې له تروریزم خاصتا له داعش او القاعدې سره روانه مبارزه زیانمنه شي کولی شي خپل عسکر کم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ څو واره ویلي چې امریکایي عسکر به بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت د ځواکونو د شمېر کموالی په شرایطو پورې تړلې مسأله بولي.
په وضعیت پورې تړلې دي دا د قواوو کمېدل. که چېرته وضعیت سمی دي تهدید کمی دي بېله شکه موږ به د قواوو پر کمېدلو باندې غور کوو، او که چېرته وضعیت دې تقاضا کوي چې بالقوا تهدید دي نو بنان د بالقوا تهدید په وړاندې باندې موږ مشترکه مبارزه کوو او دې مبارزې ته ادامه ورکوو.
امریکا متحده ایالاتونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د نورو ګډونوالو تر څنګ په افغانستان کې څه باندې 4000 عسکر لري چې اکثر یې د افغان پوځیانو پر روزلو او مشهورو بوخت دي. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او امریکایي عسکرو سره هم لیدلي. هغه په خپل ټوټر لیکلي چې د خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان ملاتړ ته ژمن دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولیز لاریون پترس کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې وروستۍ پیښه وغندله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریستي ډلو په ختمولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. لاریونوالو د جګړې له ښکېلو خواوو هم د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی هم د یو راپور د برابرولو لپاره دې لاریون ته ورغلی و.
پر مسجد برید پر اسلام برید ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کندهاري ځوانان راټول سوي او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیښه غندي.
جنگ نه وړو، مرګ د اسلام پر دښمنانو، مرګ د افغانانو پر دښمنانو.
د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیر جمعې ورځې خونړۍ برید چې پکښې سول لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واغوښتل، د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ سو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولیز لاریون پر مهال یاد پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې د افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده، دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېره جدي توګه د ته پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کنه بیا ولس مجبوره دی چې تصمیم ونیسي. نور ولس تر پزې راغلی دی، نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندوي، نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنا نه دی، چې د بې ګناه افغانانو د ژوند د ساتنې صرف غږ څوک نشي پورته کولی.
داسې نړیوالو او خارجي موسسو او خارجیانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې نور دې افغانانو په مابینځو کې لاس نه وهي او دې ته دې نور د پای ټکی کښېږي.
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سوي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکي وایي پر جماعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې په طالبانو باندې او د جنگ په ټولو شکلو غاو غږ کوو چې نور د دغه کسانو د دغه ترهګرو د پاره زمینه نه کړي مسایه ده، نور د دغه بریدونو مخه ونیسي، نور دغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بېګناه هېوادوال پکې ووژسي.
ټول افغانان په یوه ژبه په یوه زړه وهڅیږو نور د وطن د دښمنانو ته، نور د بشریت د دښمنانو ته جواب ووایو او موږ لعنت پر ووایو.
د تیر جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودرې د کلي په جماعت کې د لمانځه د ادا کولو پر مهال چاودنې درو بیا کسان ووژل او لسګونو نورې ټپیان کړه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور مو اورېده. قدر من اورېدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدا شیبه صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي. ډېره بخښنه غواړم، د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ننګرهار ولایت په هسکه مینه کې د تېرې جمعې د ورځې د حملې اولسي وګړو ته پر مرګ ژوبلې یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د هسکه مینه د ولسوالۍ د جودرې کلي په اړه لیکي، دغه کلی چې څو سوه اوسېدونکي لري، د روان کال په پیل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې اوبه بندې کړې وې. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي، له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره ژوند په دې کلي کې تر تېرې جمعې پورې له کومې پیښې پرته مخته ته، خو ناڅاپه دغې حملې هر څه ګډوډ کړل. په دې حمله کې د وژل شوو له اویاو زیاتو کسانو قبرونو په دې کلي کې یوه لویه هدیره جوړه کړه. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي، د جودرې د کلي شاوخوا اویا کورنیو خپل یو یا څو غړي له لاسه ورکړي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي محمد عارف چې د دې کلي یوازنی ډاکټر له خپلو دو زامنو او دو ورونو سره په دې پیښه کې ووژل شو. د دې کلي یوازنی دوه ښوونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. نیویارک ټایمز لیکي، د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولسي وګړو ته اوښتې مرګ ژوبله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وروستۍ بېلګه ده. په تېرو دا ډول حملو کې هم ځان وژونکو جوماتونه، لوبغالي، تعلیمي مرکزونه او آن د خلکو اعتراضي غونډې په نښه کړي دي. د هسکه مینه د پیښې په وړاندې غبرګون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچي او ماموتو د یکشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا ډول وژنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او عاملانه باید عدالت ته راکاږل شي او سزا ورکړل شي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د دې کال لومړنۍ نهه میاشتې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ موده بللې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په خپره کړي راپور کې ویلي چې په دې موده کې له 2500 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او نږدې 15,000 تنه نور ټپیان شوي دي. برتنوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې ځنډېدو ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. له مهالویش سره سم باید دغه نتیجه د تلې د میاشتې په 8 د تېرې شنبې په ورځ اعلان شوې وای، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دغې نتیجې اعلان نامعلوم وخته ځنډېدلی دی. د ډیلی میل په لیکنه، د 9 میلیون مستحق رایه ورکوونکو له ډلې یوازې یوه درېیمه برخه رایه ورکوونکو د تلې د 6 نیټې په انتخاباتو کې خپلې رایې استعمال کړې. ډیلی میل وړاندې لیکي، د انتخاباتو په تړاو د درغلۍ اندېښنې او د طالبانو د حملو په اړه ویره سبب شوه چې افغانستان د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړي چې پکې د خلکو ګډون ډېر کم و. خو د ورځپاڼې په وینا، د خلکو له دغه کم ګډون سره سره داسې ښکاري چې سږني انتخابات د درغلۍ له اړخه تر ټولو خوندي، ځکه و چې له بایومتریک دستګاو څخه په استفادې د څو ځلي رایو مخه ونیول شوه. د ډیلی میل لیکوال دا استدلال هم کوي چې د بایومتریک دستګاو د رایو شمیرلو شفافیت دغه بهیر پیچلی او سست کړی دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له ځنډ سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه کوي چې وروستۍ نتیجې به په ټاکلي وخت چې د عقرب 14 د اعلان کړي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په 50+1 رایه وګټي، د ولسمشرۍ انتخابات به دوهم پړاو ته غځیږي چې د ترسره شوو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې له اعلان وروسته باید دوهم پړاو په 2 اونیو کې ترسره شي.
لازدای رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې معلولین او د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړي له دولت څخه د خپلو قانوني امتیازونو غوښتنه کوي. ډیری د سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلولان شوي دي. دوی له دولت څخه د کاري امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر نور تفصیل اوروي.
دا غزنی ولایت یو شمیر معلولین وایي د نظام په ننګه جګړه کې معلول سوي د کورنیو غړي وزل سوي خو حکومت ورته پام نه کوي. دوی غواړي چې دولت دي ورته د کار زمینه برابره او ټول امتیازات دي پر وخت ورکړي چې ستونزې یې راکمې سي. په غزنی کې د معلولینو د ټولنې مشر حسین داد طاهری وایي
موږ
له خپل دولت څخه غوښتنه کوو چې په یو شمیر ولایتونو کې معلولینو تمځکې ورکړل سوي دي، خو په غزنی کې لا تر اوسه هم معلولو کسانو تمځکې نه دي توزیع سوي. ولسمشر ژغ کوو چې زموږ حقونو ته رسېدنه وسي. معلولین د روانې جګړې قربانیان دي او له ټولو امتیازاتو باید برخمن سي. هغه څه چې معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د دولت له لورې په پام کې نیول سوي هغه باید ورکړي. دا یاد شورا مرستیال احمد جان بیا وایي که دولت دوی ته خپل ځانګړي سوي حقونه ورنه کړي نو په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
زموږ په دولت اوس حق ده، مخ ته که جوړو ګرځېدو خدمت هم ورته کوو په هر جي کې په هر راستو کې. اوس هم غواړو چې دولت ته دې معلولیت لته وي که دولت دې موږ لاسنیوی وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې ډېری وخت معلولینو د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه او اعتراضونه هم کړي دي. بل لور ته د شهیدانو او معلولینو چارو آمریت وایي اووه فیصد معلولینو او اووه فیصد د شهیدانو کورنیو ته په ښارګوټو کې ونډه ورکړل سوې ده. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر نصرالله سیاسي وایي سږ کال یې تر اوسه پورې 208 میلیونه افغانۍ تقسیم کړي او یوه اندازه نورې هم په پام کې لري.
دا د قانوني حق ده، هغه توزیع د معاش نو مخکې چهارشنبه کې موږ پیسې انتقال کړي دي، هغه د بانکو مسؤلیت دی خپل معاش شهاده مالین توزیع کړي. او سږ کال تاثیر صاحب موږ تر اوسه پورې ستا سره د مصاحبه کوم 203 میلیونه افغانۍ معاش شهاده مالین توزیع کړي دي.
په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان هم په دې نظر دي که دولت ته دغه معلولینو ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي مشکلات به یې زیات سي. کامران الکوزای وایي که یوې خوا ته خپل حق پر وخت نه ورکول کېږي خو بلې خوا ته په ورکولو کې هم نیم ورڅخه اخیستل کېږي.
کله چې یو نظامي د جنگ په لومړیو قدمو کې ولاړ وي او د هیواد څخه دفاع کوي، کله چې هغه معیوبېږي یا د وجود کوم غړی د لاسه ورکوي، هغه له دولت څخه ډېره توقع لري. د بده مرغه چې دې طرف ته هېڅ نوه توجه هغې ته نه کېږي، یا حداقل هغه کوم پیسې چې دې ته په نظر کې نیول شوي ته کوم مذهب چې زه معلومات لرم نیمې پیسې په اداراتو کې دغو نه اخیستل کېږي.
د نور هیواد په څېر په غزنی کې هم د روانې جګړې له کبله په سلګونه کسان معلول سوي دي. دوی وایي که دولت یې ستونزې حل نه کړي نو مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د ملکي وګړو په ګډون دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنوي چې د ملکیانو سیمې یې په نښه کړي دي او ناکراریو ته لمن وهي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر سکل اند یو بل خاورې هم بمباري کړې. په دې اړه صفی الله ستانکزی دا راپور برابر کړی.
د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړي دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنې شنبه راپیل شوی. د هند د پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے ان کو بھاری نقصان ہوا ہے.
پاکستانی فوجیان او پکمپونو کی تراگرو تا سخت دیا نه وخته. تر اوسه پوری لشپګو تر لاسو پوری پاکستانی فوجیان وجل شوی او تقریبا په همدیش میر تراگر هم لمینځه تللی دي. تراگرو د مرګجوب له نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویل شو چې تراگرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلن جاري وساتي موږ به هم راتلونکو کې همداسې جواب ورکوو.
او اگر اس طرح کی کاروائی پاکستان کرتا رہا تو ہم جوابی کاروائی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
ہند تور لگوی چې پاکستانی فوجیان وسله والو ته لار ورکوي څو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپواره غرنۍ سیمه کې دوه عسکر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوره، شاهکوټ او نوشهري کې هندي عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندي عسکرو په ډزو کې وژل شوي. دا هم ویلي چې پاکستانی فوجانو په جواب کې نه هندي عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه له منځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړې او سږکال د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختمه کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار له اوو د ماښام تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر او ازادي راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ماښام په ارګ کې سره وکتل او په خپلو خبرو کې د تروریزم پر ضد مبارزه له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو او د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه بحث وکړ. متحده ایالاتو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د نور وخت د غوښتو په خاطر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې ملاتړ کړی. دا څرګندونې د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معینیت او په کابل کې د امریکا سفیر کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د جاپان د نوي امپراتور ناروهیتو د تاج ایښودو په مراسمو کې د ګډون لپاره توکیو ته روان شوی. د لبنان صدر اعظم سعد حریری چې د لبنان د ائتلافي حکومت مشر دی، د اقتصادي بحران د اواري لپاره د حکومت له متحدانو سره په ګډه د یو لړ اصلاحاتو ژمنه کړې. دا ژمنه په دې هیواد کې له پراخو مظاهرو وروسته کیږي. په هنګ کانګ کې مظاهرچیانو تر دوونیو ځنډ وروسته پرون یو ځل بیا مظاهرې پیل کړې او درې امریکایي سرتیري پرون د متحدو ایالاتو په جورجیا ایالت کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ وایي چې دا سرتیري په یو زغرګاډي کې ناست وو او د پوځي تمرینونو پر مهال په یو پیښه کې وژل شوي.
دا ژوند رنگونه. نوم مو څه دی، څه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجیب رحمان د پکتیا ریف زای ول غو سدون کې مکتب وایم، انور کورسونه مرسونه ورسایم.
سم سنف کې
اتم کې
او کورسونه مثال چی روایه څه وایي؟
انګلیسي وایم، املا وایم، خپل پنځم کې او شپږم کې مې درس نه دی ویل. ته اول نش پیګم پرې مو درس نه دی ویل او هم کې مې لګ درس وایو. ساتم کې به کوشش کوم چې درس وایم، پوښ آینده می جوړ شي. ما مخکې درس نه ویل.
ولې دی نه وایم مخکې درس؟
مخکې وایي نه پیدلم چې درس څه شي. داسې د اوس پوښ کوم چې درس وو یا آینده مو جوړ شي چې شو.
چا درته وایي چې مثال درس خدای چې باید وي وای؟ خپل دې سوچ وکړه کنه د کور خلکو تشویق کړي یا تا نور ځوانان داسې ولیدل چې هغوی درسونه ویلي وو، هغوی په ښه موقف کې وو.
ما خپل پلان تشویق کوم، مور مې پلان مې ټول ورته وایي چې درس وایي. نور خلک مې ولده د بي تعلیم خلک مې ولده د تعلیم چې کړه دا مې ولده. بس د تعلیم ولا خلک مې چې ولده تعلیم کړه.
اوس په خوا دې کوم درس وایي او اوس چې کوم درس وایي، ترمنځ څه تفاوت دی؟
مخکې به درس نه پرګ مې دا چې مخکې مې درس نه اوس درس یې کوشش کوم چې درس وایي آینده مې جوړ شي.
څنګه کوشش کوي؟ مثال ته څه کوي؟ مخکې دې څنګه کول او چې اوس هغه کوي؟
مخکې مې د کورسونه مرسونه نه درس مې نه اوس کورسونه انګلیسي دې املا دې بس سبق وایي. سمکات مې کور کې ځان ته جوړ کړه، ما ته سمکات مې سبق وایي.
اوس ډیر داسې سافټویر ځوانان دي کنه یو څو ورځې لاړ شي به پرې د کورسونه بیا د آینده سي اوږدمهاله پلان نه ورته لري چې لاړ سي هغه یو شی تر پایه پورې ولولي.
دومره فکر نه کوي چې آینده مې به څه شي. زه نه وړ کې دي پوهنتون کې دي چې زده نه دي چې کوشش کړه مکتب کې بس. دغه کوشش وکړه او خبر شي درس ویلې
ته څو غواړې مثال د درس ویلو چې لزان سره جوړ کی څو کی خپل ټولنی ته
زه کوم دا کوم چې غوایم ډاکټر شم خپل افغانستان او خپل کورنۍ سره خدمت وکړم
مننه خوشاله
اوسه
لازادی رادیو سهرانه خبری مجله اوری پتلو تلو که ساسو چو پیغامونه چی ده اسمس پا وسیله مو ازادی رادیو تره استولی دی جعفری لحس که مینه جعفری لیکی ده حس که مینه پا جامعت کون کو روستای برید ده اسلام او بشریت زد عمل ده عبدالواحد مدقق للوگر لیکی ده ننگرهار پا حس که مینه ولسوالی که حمله ده اسلام او وطن د دښمنانو کار دی څوک چې مسلمان وي دا کار نه کوي حمید نظری د قلات نلیکی ناکام کاندیدان باید د کمیسیون هر راست پریکړه ومني نور دی د خپل ناکامۍ په نزغم ولسته مشکلات نه جوړوي او نوریا سلطانی د زابل له شاجوی نلیکی ولس اوس د پخوا په څیر د دښمن په تبلیغاتو تکیه نه کوي بلکې په خپل حکومت او د انتخاباتو پر کمیسیون پوره باور لري لدی سره قدر منوریدونکو د دې